ډوډۍ پخولو سیستم سم کوي، خخه د شوت څخه استفاده وکي، د غاز څخه استفاده وکي، هغه سهولتونه چې تاسو ورته لاسرسي لري هغه خپل د میرمنو څخه مسپموي. په دې خاطر تاسو په دې سکه خپل د میرمنو سره سپورت سي، د دې پر ځای چې دا شیا نه کوي دا ځان ته هر بلی ا دې اقل هغه سهولتونه ورته ایجاب کوي خپل میرمنو ته. پیسې چې لري هغه مسپموي، هغه پیسې مو د ژوند په سهولتو کې خپل میرمنو ته. نو دغه سهولتونه دي د کور مشر د کور نارینه خپل میرمنو ته مهیا کی، ترڅو چې مندي هم دغه بهانه د ځان خلیری کی، یعنی باور وکي زما سر او سپین د ماشاله لورانی میزوانان دي، خو متعلمین د مکتب دي، درس وای، کورسونو ته ځي، مدرسې ته ځي، ما غو سهولتونه ورته برابر کړې زه تر دا وسه پورې خپل دیګو کاسه کی کوم خپل اولادو ته. سبا چې برت دی دغه نسل څخه برت یو بل نسل دنیا ته راځي، هغه هم صحتمنه ووسیږي، دا هم صحتمنه ووسیږي، او بل اخره یو ښه صحتمنه مور یو خاصه حتمنه معاشره یا یو صحتمنه ټولنه ایجابه ولای سي.
درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کوم مشخص موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. دا وانه نه نه خبرونه تربیه خېچاري.
اساسی او بشری حقوق.
السلام علیکم درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. خوشاله يم چې دی ویونی په تیرې دو سره ستاسو په درنو حضور کې حاضر شوم. قدر بونه اوریدونکو، دا ونی د مدني فعالیت په حق باندې خبرې کوو. دا چې د مدني فعالیت حق څه دی او په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې څه ویل شوی دی، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی محترم فضل ربی پژواک، د افغانستان د حقوق دانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی او همدارنګ مدافع وکیل. دوی ته په پیل کې راغلاست ویو. په پیل کې پژواک صاحب کډارته وای چې د مدني فعالیت حق یعنی څه؟
مدني حق چې ده د هر ټولنې د وګړو حق ده، یعنی هر وګړی د یوې ټولنې کولی شي چې ټولنه کې خلکو ته آگاهي ورکړي. د مدني ټولنو سازمانونو او بنسټونو له لارې او د مدني فعالینو په وسیله دا مشکلات د خلکو حکومت ته رسیږي. او اصلی دا چې مدني فعالین او مدني فعالیت دسته په ټولنه کې لکه یو څراغ حکومت ته لاره ورخي او ارتباطي پل ده له خلکو نه حکومت ته، حکومت نه خلکو ته. یعنی دا رسمي خلک نه دي، دوی د شخصي ګټو لپاره فعالیت نه کوي. او مدني فعالیت هم یو شخصي فعالیت نه ده، د ټولنې د هوساینې لپاره، خلکو ته د روزن لپاره، خلکو ته ذهني روحنايي ورکول، خلکو ته هغه دغه په مجموع کې دغه ټول سیستماتیک کارونه چې دي، خلکو مشکلات حکومت ته رسول او حکومت ته پیشنهاد ورکول، د حکومت هغه استبدادي اجرات، غیر قانوني اجرات پر ګوت نیونه کول، دغه ټول مدني فعالیت دي چې هر وګړی دی یو ټولنه ته حق لري چې پینوان دی یا وکیل دی غیر رسمی دی یوی طولنی او پر مثال دی یو چراغ پی یو طولنه که فعالیتو که.
آیا پا نړیوالو قوانینو او اسنادو که دا مدنی فعالیت دا حق پتراو سراغلی کسنگ؟
دیره یا کم حقوقی اسناد او نړیوال کنوانسون نچه دی سیاسی او مدنی حقوقو پر رابطه چراغلی لکه نولا سو نایتیم کال که درست پر نولا سو نشبتیم کال که در 1948 کال که دا کوم لړوار اسنادونه دي او حقوقي اسنادونه دي چې پدې کې لا 50 نه زیات هیوادونو په کې ګډون کړو تصویب کړی دي. دا اسنادونه دي چې پدې کې ډیره یا کوم مدني حقونه شته د ټولنې د وګړو لپاره مشخصا ذکر شوی دي، د هغه د خوندیتوب محافظت غوښتنه شوې له حکومتونو. نو دا اصلي او بنسټیز حقوقي سندونه دي د نړیوال په سطحه چې په هغه کې مدني فعالیتونه پکې ذکر شوي دي او د مدني فعالینو خوندیتوب همداراست د مدني ټولنو بنسټونو او سازمانونو چې په ټولنه کې شتون لري د هغه د محافظت او د هغه د تقویت لپاره هم مشخصه غوښتنه شوې ده حکومتونه.
په ملي قوانینو کې څنګه پژواک سي په دې اړه څه ویل شوي؟ البته د مدني فعالیت د حق په تړاو
مدني حق او د مدني فعالیتونو حق په ټولنه کې په اکثره ملي قوانینو کې شتون لري، لکه د مطبوعاتو قانون، لکه د بشري حقونو قانون، همداراز د انتخاباتو قانون، همداسې ځینې نور قوانین دي چې د ملي قوانینو او د ملي حقوقي او تقنیني اسنادو کې دا حقوق ذکر شوي دي او مشخصه شوي دي. دا ټول چوکاټونه ورته تنظیم شوي دي. نو د اکثر قوانینو کې دا ذکر شوي دي د خوندیتوب، د حمایت، د پراختیا، او دولت ته دنده ورکړل شوې چې باید مقدوره ای دولت ته د هغه د پرمختګ لپاره، د بنسټونو د پراختیا لپاره باید اقدامات وکړي او لازم تصمیمونه ونیسي. بلې، په اکثره قوانینو کې دا ذکر شوي.
ولې او په کومو مواردو کې د مدني فعالیت حق ځینې وخت نقص کیږي؟
تاسو د دې سوال په ځواب کې باید ووایم چې اکثره حکومتونه چې غیر قانوني کړنې پلي کوي، همدارس استبدادي بڼه ځان ته نیسي، همدارس حکومت په مستقیم یا غیر مستقیم توګه یا په نفوذي شکل د مدني بنسټونو په کړنو کې مستقیمه یا غیر مستقیمه مداخله کوي، او د دې مخنیوي کوي چې دا مدني فعالین چې مثلا سړکونو ته راوځي، د خپل قانوني او حقوقي غوښتنې کوي او حکومت تر فشار لاندې نیسي. نو کله کله هم داسې کیږي چې حکومت د هغه د ځپلو په ایسا کې تصمیم نیسي، ځینې غیر قانوني اقدامات کوي، چې دغه ټول هغه موارد دي چې باعث دي کېږي چې دا مدني فعالیت او مدني حقونه پکې نقص شي، تر پښو لاندې راشي.
په اوسنی شرایطو کې البته پژواک صاحب، په افغانستان کې دغه حق یعنی د مدني فعالیت حق تاسو څنګه ارزوئ؟
مننه. په اوسنی حالت کې د ما په اند مخکې وخت خبره ده، ځکه په اوسنی حالت کې اکثرا د امارات له خوا ټول قوانین معلق دي، یعنی د مدني فعالینو او همداراز د مدني بنسټونو د شتون یا نشتون په اړه تر اوسه کوم تصمیم نیول شوی نه ده، یعنی تر اوسه مشخص قوانین شتون نه لري. هغه د تیر رژیم کوم قوانین چې دي هغوی تر اوسه برخلیک معلوم نه ده چې دوی هغه منی که نه منی. نو من خو کله چې یو وړاندوینه چې کوو یا کوم وضعیت چې څارو، همدا ده چې د فعلن لپاره خو دا وضعیت معلقه ده، یعنی تر اوسه دوی هغه کوم مسیب چې د مدني فعالینو لپاره او همداراست دی مدني فعالیت کوم حقوق چې دي هغه د هغوی لپاره د شتون یا د عدم شتون موضوع تر اوسه روښانه نه ده، ځکه اکثره دا قوانین چې دي تر اوسه معلق دي او تر اوسه برخلیک ټاکل شوی نه ده. منګه کوم هغه چې کوو، کوم ارزونه هم چې کوو، خو د قوانینو پر اساس کوو. نو فعلاً لپاره ځینې مشکلات شته او انتظار به باسو چې څه به کیږي.
پژواک صاحب، دا چې د مدني فعالیت حق نقص نشي، په دې برخه کې د دولت مکلفیتونه څه دي؟
د دولتونو مکلفیت خو د مدني فعالیتونو او د مدني فعالینو په اړه ده چې دولت مکلفیت لري چې د نافذه قوانینو په اساس د خپل کړنلارې، خپل کوم ستراتیژي چې لري هغه عیاره کړي، د مدني فعالینو امنیت وساتي، د هغوی غوښتنې واوري، د هغوی مشکلاتونه ورته حل کړي، ځکه مدني فعالین چې ټولنې ارتباطي پل او استازي دي، غیر مستقیم او غیر رسمي استازي دي خلکو دي، او کوم مشکلات چې دي خلکو د دې په وسیله دولت غوښته رسول کی او ته بده غوښنه سي مشکلاتونه ورته حل کی. نو دا مدني فعالین او مدني بنسټونه د باندې دغه پراختیا په اړه ځینې اقدامات باید ونیسي. همدارس د مسجله قوانینو پر اساس د خپل ټول کړنلارې عیار کړي. دولت مکلفیت لري چې په هر برخه کې د مدني فعالینو خبرې واوري، د هغوی مشکلات واوري، د هغوی کومې طرحې چې دي هغه واوري، نو باید دغه هر تصمیم هر قانون چې وضع کېږي او هر تصمیم چې نیسي هر ستراتیژي هر کړنلار چې انتخابي باید مدني فعالینو ته باید دعوت ورکړي د هغوی خبرې واوري او د دوی غوښتنې باید په نظر کې ونیول شي. د دولت مکلفیت
کوربدان په پای کې ستاسو نظر غواړو د مدني فعالیت حق په تړه.
مدني فعالیت او مدني حقونه په ټولنه کې مدني فعالین او مدني بنسټونه او مؤسسات د یو کنټرولر حیثیت لري. په ټولنه کې چې مدني فعالیت ني او د دوی حق تر پښو لاندې شي، نقص او سلب شي، نو په ټولنه کې د خلکو مشکلات دولت غوږ ته نه رسي. نو په دې اساس هر ټولنې ته هر نظام ته پکار ده چې د ملي قوانینو او د بین المللي حقوقي اسنادو او کنوانسیونونو په اساس مدني ټولنې باید د هغوی د کارونو او چارو مخنیوی ونکړي، هغوی باید حمایت کړي او هغوی ته ونډه ورکړل شي چې په هر تصمیم کې د دوی خبرو ته غوږ ونیول شي. نو که چیرې مدني حق تر پښو لاندې شي، نو هلته کنټرول نشته په نظام کې، هلته څراغ نشته، هلته د یو منظم میکانیزم چې د خلکو مشکلات د مدني فعالینو په وسیله د دولت غوږ ته ورسېږي نشته، او د خلکو استازیتوب به پکې نه وي چې خلک څه غواړي او څه غوښتنې لري، څه خنډونه د ژوند په لاره کې دي، د هغوی غوښتنو ته څوک غوږ نه نیسي. نو ټولو ته پکار ده، هر نظام د اوسني نظام ته پکار ده چې د مدني فعالینو غوښتنو ته باید غوږ نیسي، بنسټونه یې باید هغوی حمایت کړي، او کوم قوانین چې په دې اړه دي هغه قوانین باید بیرته په کار واچول شي.
ډیره مننه پژواک صاحب کوربدان. قدرمن اوریدونکو، دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو پوزر کزریګو تاسو ټول په لاس پرو الله ممل شاه خادو سي.
خرد شول دیر قلمونه خرد درد شل